څلور بجې شپې احمد شي بریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد ځدران مختوری. السلام علیکم. تمه ده چې سبا په دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي، خو نن یو ورځ مخکې تر دې خبرو د افغانستان په شلو ولایتونو کې جګړې شوې دي. وړاندې به د دې جزئیات درکړو، خو سمدستي خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام، په پیل کې د خبرونو سره ټکی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان د طالبانو په برید کې وژل شو. ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته الوتنې پیلوي، او د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله ستل تنزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډله ییز برید کې وشل شوی. د هرات ولی عبدالوحید قتالی ازادۍ راډیو ته ویل، یو شمیر طالبانو چې له فرا ولایت څخه غوریان ولسوالۍ ته راغلي وو، هڅه کوله چې د دې ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي.
متاسفانه قومندان امنی ولسوالی ما زخم برد.
له بده مرغه د ولسوالی امنیه قومندان ټپی شو، خو د درملن لپاره د هغه پر سوالو کې ځان راغی او شهید شو. درې طالبان هم وژل شوي، خو دوی ونه شو کړی چې زموږ عدلی او قضایي مرکزونو ته ننوځي.
غوریان د ایران سرحد ته نږدې پرته ولسوالی ده. سلطان زوی څو ورځې مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې ایران په سرحدي سیمو کې د طالبانو ملاتړ کوي څو د افغان ځواکونو پر ضد جګړه وکړي. د ترکیه هوایی شرکت ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپل الوتنې سر لننه بیا پیلوي. د شرکت پر خپل ټوټر پانه لیکلی چې په اونۍ کې دوه الوتنې به کابل او دوه به مزار شریف ته کوي. د شرکت ویلي، هغه کسان چې غواړي په دې ایرلاین کې سفر وکړي باید د کورونا داسې منفي ټیسټ ورسره وي چې نتیجه یې دوه اویا ساعته مخکې ترلاسه کړي وي. خو هغه کسان چې د ترانزیت په هدف ترکیه ته سفر کوي له دې شرط څخه معاف دي. ترکیش ایرلاین د 2020 کال د مارچ په 28مه نیټه د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې افغانستان ته خپلې الوتنې بندې کړې وې. افغانستان له ایران څخه غواړي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. لنن یو کال مخکې د جنوري په 8مه د اوکراین د هوایي شرکت یو الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه له الوتو لنډه شیبه وروسته راوغورځېده، او 168 مسافر یې چې د افغانستان، ایران، کاناډا، جرمني، برتانیا او سویډن وګړي وو ټول ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل، افغانستان له ایران څخه غواړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ګډون د ټولو هغو پیښو او پریکړو په اړه چې له وجې دا سنه رامنځته شوه پوره او هر اړخیز راپور چمتو کړي. د بلې خوا، د بشري حقونو د څار سازمان په تهران کې د اوکراین د هوایي شرکت د دې الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته وایي چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولې دي. ایران له دې پیښې څو ورځې وروسته اعتراف وکړ چې د هوایي مدافع ځواک د الوتکه سهوا نوشتلې ده. د بشري حقونو د څار سازمان په یو بیان کې له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په دې اړه د بې پرې او شفافو څیړنو ژمنه وکړي. د سازمان د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرکو پر بنسټ ویلي دي چې ایراني چارواکو دوی ځورولي. د بشري حقونو د څار سازمان په یو راپور کې ویلي، لږ تر لږه 40 کسان چې له دې پیښې وروسته یې په سوله ایزو مظاهرو کې ګډون کړی و، په ایران کې تر قانوني تعقیب لاندې نیول شوي دي. له ایران نه د یو بل خبر له مخې، د ایران مذهبي مشر له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. آیت الله علي خامنئی نن په یوه وینا کې وویل، د چارواکو ته سپارښتنه کړې چې له امریکا او برتانیا څخه د واکسین واردول حرام دي، خو دا خبره اوس علني کوي. د کورونا پر ضد واکسینونه د امریکا فایزر او مدرنا کمپنیو او انګلیسي کمپنۍ استرا زینیکا جوړ کړي، خو روسیې، چین او ځینو نورو هیوادونو هم خپل واکسینونه تولید کړي دي. خامنئی وویل چې دای د امریکا او انګلستان پر واکسینونو باور نه لري، ځکه دا هیوادونه د پوینا کله کله غواړي چې خپل واکسینونه په نورو هیوادونو کې وازموي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړ چې هواد به د کورونا ضد واکسین له نورو ډاډمنو ځایونو څخه ترلاسه کړي. هنګری د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد لګیدلې محدودیتونه د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل. په دې محدودیتونو کې د شپې له اتو د سهار تر پنځو بجو ګرځ بندیز، د خلکو پر راټولېدو بندیز او د رستورانتونو او کافیګانو د تړلو تدابیر شامل دي. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان نن د هنګری له دولتي راډیو سره په خبرو کې وویل دا تدابیر به تر هغه وخته دوام وکړي چې د کورونا ضد واکسین خلکو ته په پراخه کچه ورکړل شي. په هنګری کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 3,00,000 اوښتی او د دې ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 5,500 ته نږدې شوی دی. دا خبرونه
او ستی راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. تم د سبا په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا بحثونه پیل شي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوي اولین بند اجنډا کې اور بند.
په خوست کې هم نن دی ویغونډې په ترڅ کې پر اور بند ټینګار وشو.
عملاً د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اور بند وکي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي.
د سولې د اجنډا پر سر تر خبرو یو ورځ مخکې د افغانستان تر شلو پډیرو ولایتونو کې جګړې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې د دې جزئیات هم درکړو. په کونړ کې د ښځو د امن کورونه نشته، خو ستونزې شته.
سخر می وایي، خواخ می وایي، دا میړه مې په خپل وایي، نو زما بیخي نور جون نه تیریږي.
دا سدی او اوریدونکو پروگرام هم لرو چې پاکستان سو په شخص حساب شوی پیغامونه خبرو. تکل شوی دی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبري پیل شي. د افغانستان د دولت د سولې مرکزی پلاوی قطر ته رسیدلې دي او د طالبانو له پلاوی سره مقدماتي خبري هم د چهارشنبې پورز وکړي او نن په دوی پر اجنډا خبري وکړي. په دې ترڅ کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت د هیواد په شلو ولایتونو کې د وسلوال مخالفینو پر وړاندې د عملیاتو خبره کوي. د دې وزارت د وین مرستیال فواد امانون جمعه ازادي رادیو ته ویل په دې عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ شوبله وخته.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حملات متقابل
د افغانستان امنیتی او دفاعی ځواکونو چې د دښمن پر وړاندې متقابل عملیات درلودل په ترڅ کې 13 طالبان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. په دې عملیاتو کې د غشان ډیر شمیر سپکې او درنی وسلې هم ترلاسه شوې او شاوخوا او یا حلقې مینونه چې په لوی لارو کې ځای پر ځای شوې او کشف شوې دي.
خغل امنوي د عملیات په هغه ولایتونو کې شوې چې د وسلوال لوخا په کې ډیر غوښونه و. د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې شوې عملیات په لغمان، ننګرهار، کونړ، پکتیا، غزنی، لوګر، میدان وردګ، کندهار، زابل، روزګان، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، بلخ، هلمند، کندوز، بدخشان، بغلان او تخار ولایتونو کې تر سره شوې دي. خو طالبان بیا د دفاع وزارت دغه اداره رد کړي. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې وایي یوازې 13 شپه د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته زیات تلفات اوښتي دي. دفاع وزارت دغه عملیاتو خبره داسې محل کوي چې ټاکل شوی سبا شنبه په دوحه کې د افغان او طالب مرکزی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو په اجنډا اساسي خبرې پیل شي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د افغان پلاوی اړخ اوربند لمړنۍ مسله ده.
اوربند د افغانستان د خلکو غوښتنه ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی چې د خلکو خاصه ځی توپ کوي د افغانستان خلک غوښتنې د مذاکرې پر میز باندې مطرح کوي او پاغه باندې وړاندې
د اغلی انوري په خبره ټول حڅه ده چې هر اړخیز اوربند ټینګ شي. دا څرګندونې داسې محال دي چې اوس دوړو خاوې یو بل ته د درنو تلفاتو خبره کوي. خو عام افغانان د جګړې لخکیل خو غوړي چې ژر تر ژر روان حالت د پایتکه کې خودل شي او اموجنه ودرول شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په شلو ولایتونو کې عملیات ترسره کړي دي. له کابل جنرال دولت وزیر په ټلیفون را سره د جنرال صاحب خبرونه ته شرح لې. ستاسو په باور په داسې وخت کې چې د سولې خبري هم ټاکل شوې چې سبا پیل شي، دغه عملیات څومره له نظامی پلوه مهم دي او ضروری دي؟
تاسو وګورئ سړی که به طرفانه قضاوت وکړي، تاسو په خپل باندې دا اوس وویلئ چې د طالبانو ویاند وویلې چې موږ تېره شپه د افغانستان وسلوال ځواکونو ته ډېر زیان رسولی دی. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت، د افغانستان وسلوال پوځ ټول په دې ټینګار کوي ټول وخت چې باید اوربند ټینګ شي تر څو چې باور رامنځته شي او د سولې پروګرام په بریالیتوب سر ته ورسیږي او بریالی شي. ګوره دلته یو طرفه ده مسله، دوه طرفه ده، یو طرفه نه ده. یوازې د افغانستان وسلوال پوځ که اوربند کوي او عملیات نه کوي معنا دا ده چې دلته په افغانستان کې خلک دي، هغوی د حکومت نه غواړي، خپل امنیت غواړي، خپل د امنیت تامینول غواړي. هغوی غوښتنه کوي چې باید عملیات ترسره شي تر څو چې جګړې کمې شي او دغه کمې شي. نو هیله دا ده چې دواړه لوري په اوربند باندې موافقه وکړي، پریکړه وکړي تر څو چې اوربند ټینګ شي او سولې لپاره زمینه برابره شي.
جنرال صاحب، ما هم همدا خبره کوله چې تیر ځل چې د سولې خبرې په دوحه کې د تیر میلادي کال په وروستیو درو میاشتو کې چې په دوحه کې د سولې خبرې روانې وې، په هغه وخت کې جګړې په افغانستان کې ډېرې زیاتې تیزې شوې. دا ځل هم که چیرته په لومړیو کې دواړه لوري په اوربند موافقه ونه کړي، تاسو څه اټکل کوي چې جنګونه به بیا هم تیز شي؟
کاملا تاسو وګورئ که څوک د سولې سره علاقه لري، مینه لري او غواړي چې په واقعیت سره په افغانستان کې سوله ټینګه شي، باید اوربند وکړي. نو دا وژل د څه لپاره؟ دا ویجاړول د څه لپاره؟ دا وینې تویول د څه لپاره؟ که چیرې د سولې ته رسیدل هدف وي، زه خو وایم زمونږ افغانستان حکومت زه نه ویاندیم او نه د چا پلوي کوم، خو مقصد دا دی چې د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت دوامدار چیغې وهي چې اوربند وکړي تر څو چې باور رامنځته شي چې موږ سوله وکړو. نو معنا دا ده چې که چیرې طالبان په دې ټینګار کوي چې جګړې ته دوام ورکوي او وژل او ویجاړول نه دروي، معنا دا ده چې دا ټول مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي. زما په عقیده باندې دې اوربند وکړي چې سولې ته لاره واره شي، دواړو خواوو په منځ کې باور رامنځته شي، دواړه خواوې افغانان دي تر څو چې موږ یو سولې ته ورسیږو. تر څو چې اوربند رامنځته نه شي جګړه روانه وي، زه فکر کوم چې دا د سولې خبرې هسې خبرې دي او هماغه خوا چې په اوربند نه کوي معنا دا ده چې هغوی وخت هم ضایع کوي او هسې بانې کوي، سولې ته رسېدل نه غواړي.
له نظامی پلوه جنرال صاحب وزیری، څه فکر کوئ چې کله چې دواړه لوري په جګړه کې ښکیل وي، ولې اوربند ته تن نه ورکوي؟ یعنی اوربند چې هلته د سولې خبرې وي څه تاوان دی؟ مهرباني.
چې د ګوره دلته یو خبره ده، دا دوی غلطه کړې ده. دا د دوه متخاصمې ډلې چې دي، دا دواړه افغانان دي. دوی په دې فکر دي چې کچېرې موږ په دې جګړې په ډګر کې موافق شو، بریالي وو او زورور ښکاره شو، موږ به ډېر څه لاسته راوړو. دا په هغه صورت کې کېږي چې کله یو هیواد یو بل هیواد سره، د یو متخاصم یو بل ډلې سره جګړه وي. دا خو دواړه افغانان دي، هر څومره چې وژل کېږي معنا دا ده چې هماغه ډله د خلکو نفرت د هغوی نه نور هم زیاتېږي. اوس طالبان که په دې فکر وي چې د جګړې په ډګر کې به بریالیتوب لاسته راوړي، خو زه په اطمینان درته ویلی شم چې په افغانستان کې یوه ډله نه ده توانېدلې چې د جګړې په ډګر کې بریالیتوب لاسته راوړي. تاسو وګورئ، د 40 کاله جګړې روانې دي، هیڅوک په دې موافق شوی نه دی چې واک لاسته راوړي، په زور باندې یا د جګړې په میدان کې دا وګټي. معنا دا ده چې یوه لاره ده، هغه د سولې لاره ده. دواړه خواوې افغانان دي، د سرکې دینی باور دی رامنځته کی، سولې ته د زمینه برابره کی، شرایط یې آماده کی، او هغه شرایط اوربند دی. بنان دوی په چې اوربند ونه کی، د جګړې په ډګر کې که هر څوک ټینګار ورباندې کوي، هغه موافقت لاسته نشي راوړلی.
جنرال صاحب وزیری، تیر کال د فبروري په وروستیو کې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ تړون وشو د سولې، له هغه وروسته دا تقریبا دا یولسمه میاشته چې روانه ده. په دغه موده کې د افغانستان حکومت او طالبانو چې په یو بل باندې بریدونه کړي دي، غالبا لکه څرنګه چې لازجي راډیو راپورونه لرو، یوه هم کومه نوې سیمه نه ده لاندې کړې، کومه ډېره مهمه سیمه. تنها چاودنې دي، او دلته یو ترور شوی دی، هلته یو ترور شوی دی، دلته یو ټانک تخریب شوی، هلته ځینې طالبان وژل شوي دي، هلته ځینې عسکر وژل شوي دي. په دې حساب باندې په دغه ډول جګړې کې، آیا د سولې په خبرو کې کسان تاسو یو څه وضاحت ورکو، آیا د سولې په خبرو کې دا امکان لري چې څه برلاسي ترلاسه شي؟
قط انګوره لومړی خبره خدا ز تاسو د امریکایانو خبره وکړه لومړی خو امریکایانو غلط کړه خبره چې کله د سولې خبرې کولې باید افغانستان دولت د افغانستان حکومت باید پکې شریک وي حتمان باید پکې شریک وي دا غونډه باید درې جانبه وي نه دوه جانبه د امریکایانو او د طالبانو په منځ کې په هغه وخت کې باید درې جانبه وي ټول مسلې سره په شریک حل شوي وي دا خو لومړی غلطي وه دویمه غلطي دا ده چې زه فکر کوم چې دا وژل او دا ترورول او دا انفجارات چې کیږي دا طالبان منکریږي د دین هم دا د طالبانو مسؤلیت نه غوي ځان نشي خلاصولی ځکه هر څوک چې دا انفجار کوي یا ترور کوي یا دا کوي زمینه طالبانو ورته مساعده کړې ده بستر ورته طالبانو جوړ کړی دی طالبان یې داسې کوښښ وکړي چې اوربندې وکړي چې په افغانستان کې معلوم شي چې دغه نورې ډلې چې سوله نه غواړي اوبه خړې او مایان نیسي چې دا څوک دي چې طالبان دلته برید وشي طالبان یې مونږ نه دی کړی نو معنا دا ده چې نورې ډلې شته نورې ډلې په هغه صورت کې معلومیږي چې طالبان اوربند وکړي او هغو معلوم شي نو په دې صورت کې اوس ټول مسؤلیت طالبانو ته ځي او د طالبانو نه خلک نفرت پیدا کوي خلک ورته په خسترګه نه ګوري خلکو کورونه ورانېږي خلکو ورونه زامن اولادونه وژل کېږي نو معنا دا ده چې یوازې لاره یې اوربند دی او بس خلاص که اوربند وکړي باور رامنځته شي دوی سولې ته رسېږي که نه وي هسې خبرې دي وخت ضایع کول دي
جنرال صاحب وزیر مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیست
قربان شم
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د جګړې له ډګره یو بل راپور هم لرو بیا به د سولې موضوعاتو ته مخه کړو د پکتیا ولایتي شورا او د دې ولایت یو شپږ اوسیدونکو وایي حکومت د شپږ ولسوالیو د لوی لارې د امن کولو لپاره کوټلي عملی ګامونه واخلي او په مهمو کلیدي ځایونو کې د امنیتي پوستې جوړ کړي دوی دا وړاندیز په داسې مهال کې کوي چې تازه له نږدې اوو میاشتو وروسته د پکتیا امنیتي چارواکو د شپږ ولسوالیو لاره د خلکو او دولتي کسانو پر مخ د وسلوالو طالبانو له کنټروله خلاصه کړې ده نور په دې راپور کې
په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو هغه لاره چې له تیرو نږدې اوو میاشتو راهیسې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې وه نږدې درې اونۍ وړاندې د خلاصولو لپاره عملیات وشول د پکتیا اوسیدونکو وایي د دې لویې لارې د امن کولو لپاره باید له یوې خوا د لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو ترمنځ فاصله راکمه شي او یو شمېر نوې پوستې رامنځته شي له بلې خوا د امنیتي ځواکونو ترمنځ باید پیاوړې همغږي رامنځته شي د لوی پکتیا فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسف خلوای
په لوی لار کې د ګردیز او پټان پستې د پردې نشي د غلار به د تیرو کلونو په شان همداسې به هم نه وي لوی استم زده ده چې زمونږ امنیتی پستې یو بل سره نږدې نه دي په هغه سیمو کې چې د پستو څخه لري دي په دوامدار شکل وسلوال طالبان راوځي
د دې لارې د خلاصون لپاره د وزل په خوا هم عملیات شوي وو خو لمات سره مخ شول د پکتیا ځای چارواکو کڅه هم د ګردیز پټان د لوی لارې د خلاصون لپاره په دریم ځل عملیات بریالي او بلل خو د دې ولایت د ولایتي شورا غړي یوازې عملیات کافي نه بولي او د لارې د امن کولو لپاره د عملی او دایمي اقداماتو د پورته کولو غوښتنه کوي د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل ازادي رادیو ته وویل
عملیات ورسته د نظامی بیزونو ځای په ځای کول دي درس دی امدخلو د اریو بلوسوالۍ ترمنځ د خیرمنی په سیمه کې د اسکندرخلو سیمه کې د بیزونو د جوړولو ژمنې کړې دي هله لرو چې د غشملې په دروز ډول عملی کړی شي
د دوی په وینا د ګردیز پټان ترمنځ په لوی لاره کې د شوات مشکۍ انډوام حسن خیل کړکین او یو شمېر نورې هغه سیمې دي چې وسلوالو طالبانو پکې دوامداره حضور درلود تازه د 203 تندر قلو اردو د رسنیو مسول ایمل مومند وایي چې یاد سیمې ټول له وسلوالو پاکی کړي او د لارې په اوږدو کې د یو شمېر نوې پوستو د جوړولو چاره هم بشپړې کړې دي
دو بیزونه مکمل تکمیل شوی دریم هم تکمیل دی د پلان سره سم د دینه مخ کې هغه سیمه چې د امنیت په تامینولو کې موثر دي په هغه کې هم بیزونه جوړول پروګرام دی او په هغه کې به ګډ ملي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کیږي
ښاغلی مومند د ازادي رادیو د پښتنې په ځواب کې چې آیا د دې لویې لارې د امنیت لپاره همدا درې پوستې کافي دي، وویل چې تر تهدید لاندې پاتې سیمو کې به هم په راتلونکي کې پوستې جوړې کړي او تر هغه وخته به د دوامداره ګزمو او چیک پوینټونو له لارې د دې لارې مسیر د خلکو او نظامي کسانو لپاره امن کړي. د وسلوالو طالبانو ویاند له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یاده لاره یوازې د افغان دولت د کارکوونکو په وړاندې تړلې وه، خو د وروستیو عملیاتو او د نویو پوستو د جوړولو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی.
افغان جګړه او سوله سره اخشل شوي له پکتیا خوست مخه کوو او هلته د سولې هڅه تمه ده چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت د مرکچي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر اجنډا بحث پیل شي. په خوست کې مدني فعالان د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلاوي غواړي چې په دې دوهم پړاو خبرو کې د اوربند ته لومړی ټوپ ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
خوستی فعالان وایي د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ دی دا ځل په بین الافغاني خبرو اترو کې په اوربند ټینګار وشي تر څو د سولې په دې پروسه د خلکو باور پیدا شي. د پنجشنبه په ورځ مدني فعال عبدالرؤف ننګیال آزادۍ راډیو ته وویل که چیرې یوازې په اجنډا په میاشتو میاشتو وخت تیریږي دا به په دې معنا وي چې سولې ته ژمنتیا نشته او افغان وژنه به دوام پیدا کوي.
څومره چې د خلکو سره موږ ناست یو، د مشرانو سره، ځوانانو سره، د بیلابیل کټګوري سره، د ټولو هیله دا ده چې هم حکومت هم طالبان هغه باید عملا د سولې لپاره ګام وچت کی، ځکه که یوازې په یوه موضوع باندې درې میاشتې څلور میاشتې پنځه میاشتې وخت تیریږي دا په دې معنا ده چې ژمنتیا سولې ته نشته. په مبین کې به افغانان وژل کیږي، میرمنې به کونډیږي، ماشومان به یتیمان کیږي. عملا د سولې لار دا ده چې دواړه اړخونه سره کینی اوربند وکړي، یوازې په اجنډاګانو باندې وخت تیر نشي، ځکه دا د ولس د هیلو ارمانونو سره لوبې دي.
مدني فعال قادرګل سنگین وایي افغانان په ډیر بد حالت کې دي، د فقر او غربت څخه په تنګ راغلي او د ټولو غوښتنه همدا ده چې په اول ګام کې د افغان وژنې ناتار ودرول شي.
په لومړیو کې ولسونو او خلکو د دې لپاره ستره امیدواري او خوشبيني وښو، کله چې د وخت په تیریدو دا خبرې پیچلې شوې نو خلک ټول موږ شک لاندې شو. د دې باور د لاسته راوړلو لپاره د لومړی اوربند وشي، له اوربند وروسته د بحث وشي، ټول غاړي چې کوم امتیازات غواړي یا په هیواد کې د قانون جوړولو لپاره کومې طرحې لري دوی د منطقي خبرو او دلایلو له لارې خپل پروګرامونه مخکې بوزي، خو خلک سخت په بد حالت کې دي، په فکر کې دي، له بم جنگ او مرګ جوبلینا تنگ راغل دی.
بختاجان بختیار بیا په تیر سلور میاشتو کې یواز دی اجندا په سر هوکړه ولست ستړي کوون کې غنی او زیاتوی ک اوربان ونشي نو د دې خبرو څخه د کومې خې پایلې هیله نکېږي.
کله اړخونه څخه هیله مومور څخه ده چې د اساسي موضوعات ته داخل شي. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته قراری راشي، خلک د آرام سا واخلي. ک اوربند ونشي خلک نه هیله دي او د مذاکرات فکر کوم ګټه به ونه لري.
د افغانستان خلک په جرګو مرکو د شخړو لانجو د حلولو او تاریخ او منلي دودونه لري. مدني فعال نسیم نجات هم وایي که د خبرو دواړه اړخونه سولې تاریخ ته نوي نوې حل لارې ته رسیدلی شي.
اول چې سوله رامنځته کېږي باید موږ تېر تاریخ نه زده کړه وکړو. تېر تاریخ موږ ته سدزی برګزی جګړه وه. په دا جګړه کې چې کله سدزی برګزی سکینسته لومړی هغه خلک یې سولې مرکچیان وو چې په جنگ کې خپل اولادونه له سفر کړي، چې کله اولادونه له سفر کړي واغه خپل خوګ غلدلی شي، ډول خوګ وي، خو دوی بیا کوم امتیاز نه وخواستو. هته دې مړې هم وګرا به خوړه بل شي نه خوړه، خو کدا ډول مونږ صادق او محصل خالق وی بیا وسوله وشي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو په خبرو کې چې درې میاشتې وخت ونیو د خبرو په اجنډا او تګلارې هوکړه شوې ده. افغان مرکشي پلاوی ویلي د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي.
د افغانستان د دولت پلاوی وایي چې په قطر کې به په سبانو خبرو کې د دوی ټینګار په دې وي چې اوربند وشي. د افغان دولت د پلاوی غړي شریفې زرمتۍ ازادي راډیو ته وویل
شنبه سهار به غونډه ان شاء الله پیل سي، لکه څنګه چې ټولو افغانانو ته، ټولو بهرنیانو ته معلومه ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د پلاوی اولین بند اجنډا کې اوربند ده. موږ په همدې باندې ټینګار کوو چې د خپلې اجنډا هغه لومړي بند باندې کار وکړو تر څو طالبانو ته قناعت ورکړو چې له هر څه مخکې باید په افغانستان کې افغان وژنه بنده شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې د ټرمپ د ولسمشۍ د دورې یوازې 12 ورځې پاتې دي، د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو په همدې موده کې له واکه د نوموړي د لرې کېدو غوښتنه کړې ده. اسمت څاروان او نور تفصیل.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوهم ځل استعفا او له واکه د فوري لری کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. له دې سره په یو وخت ډونالد ټرمپ پرون مازدیګر یو ویډیو د ټویټر له لارې خپره کړه او په هغه کې بیل دي چې د جو بایدن نوم واخلي وویل نوی حکومت به د جنوري په شلمه کار پیل کړي. یو ورځ وروسته لدی چې د ټرمپ یو شمېر پلویان د کانګرس ودانۍ ته ننوتل او له تاوتریخوالي کار واخیست. د استازو جرګې رئیس نانسی پلوسی او همداراز په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر پرون پنځشنبه د امریکا د اساسي قانون د 15مې ماده په استناد د ولسمشر ټرمپ د لری کېدو غوښتنه وکړه. نانسی پلوسی د کانګرس په ودانۍ کې په یو خبري غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د وسلواله بلوا په لمسولو تورن کړ. نانسی پلوسی همداراز وویل چې د ولسمشر مرستیال او کابینه د اساسي قانون 15مه ماده عملی نکړي، شای کانګرس استیزا پیل کړي. نانسی پلوسی د ولسمشر مرستیال ته تر پرون ماښام پورې وخت ورکړی چې د قانون دا ماده تطبیق کړي. لبلی خوا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند مشر چاک شومر د کابینې لغړیو او مرستیال ولسمشر مایک پینس څخه غوښتي د اساسي قانون د 15مې مادې په تطبیق کولو ډونالد ټرمپ له واکه لري کړي. امریکایي رسنۍ وایي چې مایک پینس نه غواړي چې د اساسي قانون دا ماده تطبیق کړي. تر اوسه پورې په امریکا کې د اساسي قانون له دې مادې څخه کار نه دی اخیستل شوی، خو د هغې پر اساس د ولسمشر مرستیال او کابینه په هغه صورت کې چې ولسمشر خپلې دندې اجرا نه کړی شي، مرستیال ولسمشر د ولسمشر ځای نیولی شي. ډونالد ټرمپ خپره کړې ویډیو کې ویلي نوی حکومت به د جنوري په 6مه نیټه لوړه وکړي. اوس ما تمرکز په دې دی چې ډاډه شم واک په قانوني ډول او بیستونزې انتقال شي. په دې شیبو کې پر ټپونو د ملهم ایښودو او پخلاینې اړتیا ده. د ټرمپ دا څرګندونې د ده د مخکینیو څرګندونو خلاف بلل شوې چې د امریکا د نومبر د درېمې نیټې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د بریاو په ټاکنو کې د درغلیو ادعاوې کړې وې. ټرمپ ویلی چې د ټولو امریکایانو په شان د کانګرس پر ودانۍ د حمله په لړ کې په تاوتریخوالي او ګډوډیو غوسه شوی دی.
ستاسو لا پیغامونو
مالا د دې راتلو څخه دا مننه ده چې موږ به پاتګس کې واره به خترین کا وتلې ډېر د مشتري مزاغه څوک واري از مشتري انکاري وکي مالاري ممري. سلام علیکم، زه د فرات څخه زنګ وم مدیجان یم. دغه دلته دغه مرستې وڅښي، دغه یاسان عجي پر کورو باندې څرخي، دغه سختمانو حالاته مینه درې څلور کاټ ورکړي. دغه خوار غریب ما په خدای قسم دی چې په 15 کې د سامان دوه ته ورکړي، اڅو چې نه ورکړي. بس دغه غریب غلبه ګر پرېښوله، بس سختمان باندې ودل درې څلور کاټ ورکړي. لاس سره پټ کړی دی هله وروره د غریب کیسه کلا ولاکي. یاره تر دغه خیرات تر دغه دیشو تر دغه مرستې خو ټول ملوانه تیر یاره دغه مړ شي. بس سلام علیکم، ما پیغام اتمن فوس
محمد قدیم پښتون یم، هلمند ولایت مرزی ولسوالۍ نه. پر د کورونا ویروس په اړه ډېر خوشاله یو، له دولت غواړو چې مرستې د کورونا ویروس په اړه د افغان ولس ته وویشي. خدای په امان.
عبدالله بیان د بادغیس ولایت له سیبین کوم اصلي پلان کوارات چې ورنګ صدا کوي. ورره د ترانسپورټ وزارت دا درخواست خواهش میدادی دا د بادغیس د وزارت څو د اتر ګرځونه پر دا سړک ډیر اندازه خصوصي او اندازه خامه دي. دا د ترانسپورټ کریا ډیر دی چې هغه وخت دا ټول سړک خامه یې هم دغه کریا او بل هم چې دا ټول الوته ګران یې دغه کریا یې ګرین سټون وندار چې هغه مالدون د خل اقتصاد خراب کړي او دا کړی او سونه هغه کړی د سړک تر ډیره په خسوې دي ډیر ارزان شوی دي او د خل اقتصاد دی ورما خوړلې ده. دا کړی ده نو په دغه خو دا د فر وګرځي نو زما د درخواست د ترانسپورت څخه چې دا وسیږي ته رسیدلی او یار زه یې په سلام ته ځم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
مخکې تر دې چې لنډ خبرونه وړاندې کړو د کرکټ له ډګره به یو خبر درکړم. د استرالیا په بیګ باش لوبو کې اډلیټ سټرایکر یو سلو واویا منډې وکړې. د هدف ته ملبرن لوبډله د څلورو لوبغاړو په سوځېدو ورسېدله. د ملبرن لوبډلې له لوري محمد نبی په یو څلوېښت ټوپونو یو اویا منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ امنیه قومندان نقیب الله سلطانزوی د دې ولسوالۍ پر بازار د طالبانو په ډلهیز برید کې وژل شوی. د هرات والی وایي د طالبانو هڅه کوله چې د ولسوالۍ پر عدلي او قضایي مرکزونو برید وکړي. ترکش ایرلاین له استانبول څخه کابل او مزار شریف ته خپلې الوتنې سر لننه پیلوي. افغانستان له ایران څخه غوښتي دي چې د تهران په هوایي ډګر کې د یوې اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د پیښې له کبله زیانمنو کورنیو او دولتونو ته د شفافیت او حساب ورکولو په برخه کې اقدام وکړي. له نن یو کال مخکې د جنوري په اتمه د اوکراین د هوایي شرکت الوتکه د تهران له هوایي ډګر څخه تر الوتو لنډه شېبه وروسته راوغورځېده او یو سلو شپږ اویا مسافر چې د افغانستان، ایران او کاناډا او ځینو نورو هیوادونو اتباع په کې وو ووژل شول. د بشري حقونو د څار سازمان د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې له نسکورېدو یو کال وروسته وایي چې ایراني چارواکو د دې پیښې په اړه د شفافو او موثقو څیړنو پر ځای د پیښې د قربانیانو کورنۍ ځورولې دي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا او برتانیا څخه د کورونا وایرس ضد واکسین پر واردولو بندیز اعلان کړی او ویلي دي چې دای پر دې هیوادونو باور نه لري. او هنګری د کورونا وایرس د مخنیوي په مقصد لګیدلې محدودیتونه د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې تمدید کړل.
وړاندې دا ساتیا ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې دا ونیس پروګرام خپور کړو کونړ ته مخه کوو. په کونړ کې شزینه فعالان او د شزو چارو ریاست وای د امن کور نشټوالي له کبله له سونځو سره مخامخ دي. د دوی خبره چې کوم شزه د کورنی زور زیاتی له عمله دوی ته پناه وروړي، دوی د ساتلو لپاره ځای نه لري. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
خر می وای خواخ می وای دا میړه می پخپل وای
دا د یوې داسې میرمن غږ دی چې خسرګنۍ له کوره شړلې ده. د ویرې نه خپل نوم خودلی شي او نه هم د خپل میړه ولسوالي او کلی. دغه میرمن شاوخوا پنځه ویشت کاله عمر لري. وایي په کور کې له خواښې او خسر نیولې ټولو وهله او رټله. ژوند یې تریخ شوی او خپل شکایت یې د ښځو چارو ریاست ته راوړی دی.
چې زه ورته وایم چې لس روپۍ راغی، لس روپۍ چې زما بچو له چې نه اخلي، مال یې نه اخلي، او ته پسې ظلم او زیاتېږه. سخر مې وایي خواښې مې وایي دا میړه مې په خپله وایي نو زما بیخي نور جون نه تیریږي، بیخي زه نور رقیت شوی ما.
یاد میرمن درې ماشومان لري او شپږ کاله وړاندې په بدل کې ورکړ شوی، خو د هغه په خبره په یادو شپږو کالو کې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. څو ځله ترې د پلار کور ته تللې خو بیرته یې په جرګو او ضمانت بولې. کله چې کور ته رسېدلې بیا د وهلو او ټکولو سره مخامخ شوې ده. د دې په خبره نور د خسرګنۍ په کور کې ځان خوندي نه ګڼي.
درې ځله خو چې راغلم یو ورځې راندې شلو ورځو بزوی سار کلی وو، یو ځل هغه راغلی بیا چې درې دوه میاشتې مې د زوی وشله بیا ران بیا ایسار کړم بیا دا لس کرت نه بم زما ډېره شوې چې اول غوښتنه مې دا چې غوټه د خلاص شم او چې بې تخلاصونه کې یو دغه نکي چې رقم چې زما د بدلی عمر دی جامع چپلې یو بشانه عمر غواړم.
هغه سره دا وی رحم شته که ورسره کیدون کې زور زیاته همداسې دوام وکړي نو د پلارګنۍ او خسرګنۍ د کورنۍ او ترمنځ به یې جنگ وشي. مدني فعال محبوبه وای په ولایت کې ګڼې ښځې د کورنۍ تاوتریخوالي او زور زیاتی سره مخ دي، خو دلته د امن کور د نشټوالي له کابل شکایت نشي کولی.
ولغه په زید دي چې دلته راشي ستونزې حل شي، برته چې کورون تلل شي ستونزې خیزه پکې. ځکه زمنګ ټولنه او کلتور او انانه د سدي چې غوته تاسو ولې د سی یو دولت او ارګان تر راځي شي وسته.
په کونړ کې د خزو چارو ریاست مسولین وای په دې ولایت کې د خزو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په وجه غنې خزې د کورونو پرې خدوته اړستل کیږي، خو دوی د ساتلو لپاره زین لري. د خزو چارو رئیس سهیلا بابر ازادي رادیو ته ویل پوخا بچي کومه خزه په کور کې د شتنه خوالو پتنګ شو او د خزو چارو ریاست ته به ورغله دوی به د ننګرهار امن کور ته انتقالوله، خو اوس هغوی ورته ویلي چې نور نشي کولی د کونړ ولایت د تاوتریخوالي قرباني خزو ته ځای ورکړي. د میرمن بابر په وینا د دې ستونزې د حل لپاره ولایت او وزارت ته خپل غوښتنې رسولې دي.
مونږه د ولایت مقام سره خبره شریکه کړله، د ولایت مقام اداري مجلس ته خبره وړاندې کړله. زمونږ د پاره یو ځای مشخص شو چې کمیسون ورته تایید شو. د کمیسون د نظر په اساس باندې کوم چې د ریاست اړوند مربوطه کوم پروسیجر دی هغه مونږه تکمیل کړی دی او خپل وزارت ته مو لیږلې دي. نو په دې خاطر باندې چې زمونږ دغه خويندې آرام او هوسا شپې ورځې تیرې کړي، نو دلته د کونړ په ولایت کې شلټر ډیر ضرور دی چې باید جوړ شي.
په کونړ کې په داسې حال کې خزینه فعالانې او د ښځو چارو ریاست د امن کور له نشتوالي شکایت کوي چې اوس هم بې شمېره ښځې په کورونو کې دننه د تاوتریخوالي سره لاس او ګریوان دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینهوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. خوشحالم چې بیا هم ستاسو د دې خبرونې وخت را ورسید. تر ډیره ستاسو ټولنیزو موضوعاتو ته پکښې تم کیږو او له چارواکو سره خبرې لرو. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاست، په تیرو څو اونیو او څو ورځو کې مخصوصا په کابل ښار کې د هوا ککړتیا یو له هغو عمده ستونزو څخه دی چې د نورو ستونزو تر څنګ خلک پتنګ کړي دي او خلک له بیلابیلو تنفسي ناروغیو او یا بیلابیلو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه غواړو چې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې له چارواکو سره د ازادي رادیو مرکه او څرګندونې درواورو چې دوی دلایل څه ګڼي او څنګه د دغه وضعیت مخه نیول کېدای شي. خو مخکې تر دې چې د دې ادارې د چارواکو مرکه واوري، د کابل ښار د یوې اوسیدونکي ستونزې در او چې دې له ازادي رادیو سره شریکې کړې دي.
څه اخیستل مشکل دی او د شپې لخوا حتی هېڅ ځای نه معلومېږي. خلک په ډېرو ستونزو سره مخامخ دي او حکومت هم هېڅ توجه نه کوي، په دې برخه خلکو سره مرسته نه کوي. خصوصا د اپارتمانونه چې په خودسرانه ډول آباد شوي دي، دوی هم زغال سوځوي او یا هم د تصفیې برخه نه لري. دې لپاره هوا ورځ تر بله خرابېږي او په دې برخه کې خلک هم باید همکاري وکړي. حکومت سره حکومت هم باید دې برخې ته ډېر توجه وکړي تر څو هوا لکه
پاکست. دوستانو، په همدې تړاو د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د چاپیریال د څارنې او تفتیش د برخې له رئیس انجینیر نیک محمد سره زما همکار امید زهیرمل غیدلې دی او پر بیلابیلو اړخونو باندې رڼا اچوي. اوریدو ته را سرمال سي.
تاسو شاهد چې د جهان په سطح غیر منځته شوي دي د هوا د بدلون په رابطه چې تغیرات اقلیم ورته وایي. دا تغیرات اقلیم د جهان په سطح دي چې افغانستان هم د جهان د کورنۍ څخه دي. په همدې حساب دغه تغیرات اقلیم په مختلف جغرافیا او په مختلف مناطقو کې د هغه د اقلیم په رابطه مختلف تاثیرونه لري، یعنی امپاکتونه لري. نو دا ټول تغیرات اقلیم وجدي خو سږ کال په افغانستان کې دا ژمی چې لږ مخکې راغلی دي د مغول تاثیر دي. او بل وجه دا دی چې په ژمی کې تاسو پوهیږئ چې د هوا د بدلون له امله د درجه حرارت له امله دا ککړتیاوې زیاتېږي. او د دې نه علاوه دا ترمل انفیژن ورته وایي چې د درجه حرارت تغییر دي. دا موضوعات دي چې په ژمی کې سږ کال
انجینر صاحب، یوه مسله دا ده وایي چې د کابل ښار دومره صنعتي هم نه دی او نه هم د نړۍ د اقلیم بدلون دومره پر دې ښار باندې راخپور دی یا دومره اغېز پې لري چې له کبله د کابل ښار هوا دومره ککړه شي. که چیرې تاسو د شپې مهال وتل یاست، آن شاید د تنفس مو بند شي که هوا تنفس کوئ. نو که مسئله تر دې که چې وي چې ځینې مسایل زموږ په لاس کې دي، اما دا ملک کابل په برخه کې پاتې راغلی وو، فکر بیان کوي دلته یو لوی مسولیت ساسي ادارې ته ورګرځي.
ډیره مهمه خبره ته دی اشاره وکړه. زه تاسو ته باید تشریح وکړم خیزاد هوا د ککړتیا او لاملونه. نو بیا افغانستان کې بالخصوص کابل ښار کې سي
دا په ډیره بخنه واړم. تیر کال هم همدغه دلایل په ورته ته اجازه راکې، ماته اجازه راکې دغه مسایل دا دلایل هغه و چې تیر کال هم تقریبا نو همدارنګه په نورو کلونو کې په زلونو باندې خپل تاسو هم موږ سره مطرح کړو.
تیر کال هم چې کله دا ستونزه یاده شوه ویل چې تاسې ویلې چې راتلونکي کال ته به انشاءالله چې دغه برخه کې یو څه بدلون راشي. اوس همدا ساسې د ادارې له قوله چې د کابل ښار هوا په ځینو سیمو کې درې برابره ککړه ده، هغه څه څخه ده چې باید وي یا د هماغه د الې په واسطه باندې چې باید تعین شي، نو بیا ولې څه کال دومره کار ونه شي چې لږ تر لږه هوا دغسې دومره حالت ته ونه رسیږي؟
معزز برور که چیر ما تو اجازه ورکه زیز در تفصیلی خبر کهو ما انشوال اتاسو طول سوال به حل تیگی او زمون قوت بم در تمالومی گی چی چاپری اساتین اداره سه مسئولیت لری سه دند لری کم کارونه کردی ما پخپل وظایف که یو لحظه هم اگه کردیم نیدی تعلول کردی نیدی یعنی چاپری اساتین اداره او پده هم خانه هم نیو او نورم ادامه برکو. لکه زه باید تاسو ته ډېر واضح توګه وایم چې د افغانستان خلک هم واوري، د کابل خلک هم واوري، د دولت هم واوري، ولسي جرګه هم واوري چې په کابل ښار کې د پنځه غټې ستونزې دي چې دا د چاپیریال ساتنې ادارې د قوت د صلاحیت نه بهر دي. همغه چې ما مخکې تاسو ته ویلي یو طبیعي لامل دي، بل د ځنګلونو د شنې ساحې کاهش دي، دریم دا خامه سړکونه دي، او څلورم په کابل ښار کې څلور تر پنځه لکه موټرې ګرځي، پنځم شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه دي په کابل کې چې دا ټول د ډبرو سکرو د لرګو نه استفاده کوي.
اجازه راکړئ چې دلته یو مسله بل هم زیاده کړم. اوس در حال کې چې په تجارتي اماکنو باندې یا تجارتي ځایونو باندې صنعتي پارکونو باندې او همدارنګه نورو خبازیانو او حمامونو او مساولو ودانیو باندې تقریبا دومره کار شوی هم دی چې تاسو اتیا فیصد یا نوي فیصد یادوئ، بیا ولې د هوا دومره ککړه ده؟ خو حد لږ تغیر خو یې باید کړی وی.
په هوا کې تغیر شته دی، خو دا مخکې تاسو هغه پنځه سور فاکتور وویل، شپږ لکه څلوېښت څلور څلوېښت زره کورونو کې سر چاپیریال ساتنې اداره څه وکړي، هغه ته بدیل نه لرو چې ورته ووایو چې ته برق یا ګاز مایع، ځکه ګاز مایع قیمت هم ګوري چې آسمان ته تللی دی، شپېته پنځه شپېته روپو ګاز ګروپ خرڅوي په خلکو باندې، برق خو نشته تقریبا نه ساعتونو باندې نشته، تر څو چې برق او ګاز مایع په ارزانه قیمت او پریمانه نه وي، نه په کورونو کې شپږ لکه څلور څلوېښت زره کورونه. بل غټه ستونزه د ترانسپورت، پنځه لکه شپږ لکه موټرې په کابل ښار کې چې ګرځي دا غټه سرویسونه نشته، یعنی جمعي بسونه نشته. ادې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې کار نشته، دا د ترافیک کار دی. هدف هم په دې کې ده چې د دولت رهبري هم ورته توجه دي،
انډر صاحب. که ساتې په یاد اوسي چې جمهور رئیس لومړي مرسال امرالله صالح نږدې دوه اونۍ وړاندې کله چې د هوا د ککړتیا مسله مطرح شوه او همدا ډول د فلټرونو مسله یاده شوه، ویل چې د چاپیریال ساتنې ادارې کارونه ډیر ضعیف دي او په دې ډول باندې دوی کارونه د منلو نه دي، په دې معنی چې ستاسو اداره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی کړی. جواب مو څه دی؟
زموږ جواب همدا دی چې اوس په ډاګه درته ویلی سم، هم چې مخکې درته ویلی، هر څوک چې په بازار ته وځي ووځي اطاعت سره په حیاتي کې، خبازیان، قنادیان، کوچپازیان، هوټلونه، رستورانتونه، حمامونه، سقابې او زسونا آبازی، دا تقریبا پنځه نوي تر اته نوي فیصد یا ګازي شوي ده او یا فلټر نزدي. دا د چاپیریال ساتنې د ادارې فعالیت و یو گل فابریکات چه ست کال تاسو شایده چه مون آن در سنتی فابریکیم و تالده بودوی باندی من فلتر نست داز ما امدون زور و قوت بود چه وم که آخری قوت به چاپی اساتین اداره هم دادی، آخری قوت چشپک بجه در سهار رئیس عمومی موینان رؤسای در طول روزی تر کارمندان در پنزه زر فعالیت چه زدر تا یادون در قرانتین نپست تر او سپوره در دونه آسان خبر در میدی که یو زل دویت نظارتو که تحود وقلا او بیا پا دون زل ورس ورباندی چه فلتر نسکره نیو مزدودی که او جریمه که ورباندی اما غکار مون سکال وقت ورباندی بلند منزل و شهرک پرابطه چه مامی سه باول ویره مو چشپک سال بلند منزلونه اغا مستقیم شاروالی کابل و وزارت داخلی تا ایدن دوس پارلا بیا پا دی آخر دا اغا بلند منزلونه پا مزدودی که دی چاپیات ساتین اداره تیم هم ور سره هغه سره شریک سو.
د هوا پیژندنې اداره د کابل ښار په کومو سیمو کې د هوا د ککړتیا د معلومونې لپاره آلات لري یا آلې نصب کړي دي؟
دا د هوا پیژندنې کړي نه دي، دا د چاپیریال ساتنې اداره یې کړي دي، همدغه محدود پرسونل، کم پرسونل سره دا خپله کړي دي، ما کړي دي خپل د ریاست نه.
زما پوښتنه همدا چې په کومو ځایونو کې دي سودانی سوکو
زه درته وایم، مونږ سیار دزګاوي لرو د کابل ښار په اته ناحیو کې، په دوهم ناحیه، شپږم ناحیه، یولسم ناحیه، دولسم ناحیه، همداسې په اتو محلونو کې خپل دا سیار دزګا یک دو
دیو سهار اته بجو نه تر بل سهار اته بجو پوری والتا ارقام دنيسي د 15 غازات چکم دي عبارت از اوزون دي کاربون مونوکسایډ دي سلفر ډای اکساید دي نایتروجن ډای اکساید دي او ذرات مالق پی ام 10 2.5 او پی ام لاس دي دا دزګه مونږ ته یکړین دي هغه ارقام مونږ اخلو روزانه نشروی دی چاپیر ساتن اداره پوسایت که تاسو بگوری
دا همدغ معلومات پر بنسټ مانی چی تاسی را طولوی دا کابل دا همدغ اتو محلون هوا سمرا دا تنفس لپاره جوړه
دا استاندار نا پرات دیو کاربون مونو اکساید کاربون مونو اکساید دا استاندار نا تیت دی اوزون پو باز ساحو که دا آغا نا تیت دی نور چکم دی دا نایتروجن دای اکساید هم دون زیات میدی برابر دی یعنی کله استاندارد سره او کله هم یو لږ د استاندارد نه زیات دی لکه سلفر دای اکساید هم زیات دی او بل ذرات مالق چې دا ګرد او خاک او دوړ او د سړکونو د موټرو نه چوزي پی ام 10 او پی ام 2.5 کوم دی دا دواړه په دې ټول محلولو کې د استاندارد نه زیات
دی انجر صدری غازونه چې تاسو یاد کړو اوزون کاربن مونوکساید یو بل چې تقریبا زهري دی یعنی هم دغه غازونه کم دی په کابل کې
دغه په مناسب اندازه دی یعنی دونه اوس ورته یوازې کاربن مونوکساید کم دی واقعا د استاندارد نه ټول شین رنگ لري هم دا اوس چرخام اخیستیم دی په دی ورځو کې مخکې له دې خو میاشت د مخه بیخي ټول دا غازونه استاندارد نه لاندې وو ټول استاندارد نه لاندې وو دا 15 غازونه چې مخکې ما تاسو ته ویله خو دا یو شیسته دی چې د هوا ککړتیا په ژمي کې د هوا په سړوالي طبعی لامل دا شایان دی او هر شی چی دی ستندرد نزیاد چی خواه مخواه خل منفی تاثیر لرید
دیر زیاد من ناینجر سیب کورم آباد
میربانید آزادی او اوریدون که ستاسو دا تیلیفونی پیغامونو پر اساس جو شوی پروگرام دی چی ستاسو شکایتونا او ستونزی چارواکو ترسیدی
دوستانو په دې برخه کې به تاسو نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مرستول دي او پر نور ستونزې سره غېدلې یست موږ به تر اړوند مسولینو پورې ورسو له تبصرې پرته به وورو
هلو السلام علیکم زه پر خبرې کوم د ننګرهار نه ورو او د توخه مبارک خبرې کوم کنه چېل نه چې دا موږ افغانان چې د سرحد بوښوي دا د ترخم کې د مسافر خلک زی دې تر ډیر زیات وال ورکې بوښي بيځه تکي او نه پرې دې پوش باید دې په واره کې لږ شي او شي پوش او ډېر هغه د لانجې ورسره خلکو دې روپۍ دې خپل په زور واک او زور واکې پوش ځنه زور واکې جوړ کړنه د مشر او نه کشر قدر لري پوش او دمر دې چې دې افغانستان کې شروع را کنه یو هم د سړي زی په کې نشته پوش وي تور ما خپل سر کارونه کوي سلام مخې خش
السلام علیکم و رحمت الله بازماد ما د غزنی ولایت نن په سفر باندې ما دوه خاطر له شرګه خاطر دی له درایي بیا تر شرګه پوری په پوسو کې راګرځول یو ټول مسافر راکته کوي دیوالونه باندې ویل دا خاطر دی چې شي د خاطر دی خاطر پریا دا کې سبا ټول خو کو نو بس بیا نو خیر او خیر پر وکړي او تاسو خو لا خلک یې لنګر وګورئ اتي په شری کې اته وای مننه نګوري خپه نشم موږ نه ډار خوش مننه که خپه نشې چې جنو خپه سم
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما مکاشم د څو زما د حیرات ولایت ته اړه کوم هو دادا ګل ته سیدی دا خوراکي لکه وړه لکه وړي لکه ورګي دا ډیر ګران سی وی دا په خوای شي په ګریس او ګریس یم چې کلو دی ډرینک نو غوړي دی حکومت نو دا هر څه د دا شهرداري خو نه څه چې نه فایر شي نه خو دا ولې دا شي پورته دي چې علت څه شي باید چې دولت دې مخنیوي او چې ودې بیا تا کنټرول کې خپل پر عدالت باندې نرخونه زما ځغ به تر نور مکانات ور تر دولتي دارو پر ورسې ورسې سلام
زه جانان يم د المل ولا سماله کني ولا د دامرو سي چې راځي په شرام ول خپل کوروته نزمر په دواله سي ګراندې ور په کور کې نه لرو جنگو سره برسي په بازار کې ماړو ول نزمر سره هیڅ چا سر نه ګرځول نه موږ غواړو نزمر سره څوک مرسته وکړي. السلام علیکم.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته ځانګړی سلام کوم او یو ښه مو زبانی کوم. میرویس اخلاقی ما د هلمند ولایت سره پیغام شیل کوم. زموږ همدا ستونزه دا ده ځکه چې په واروار مو یادونې کړې دي چې پر دواړو غاړو مو دغه غږ پوښتاس په خپل منځو کې سوله سره وکړي. دا چې فعلن په ناوې ولسوالۍ کښې جنګ هم زیات شروع دی ځکه چې زموږ د ملکي خلکو باندې اکثره لارې تړلې دي. تر ډېره حده پورې زموږ ملکي بخش کې ډېرې ستونزې رامنځته کړې دي ځکه چې یو څوک شاته فرض مثال جواري نه شي راوړلی چې د دې ښار کې تولید کړي او خرڅ یې کړي او خپل اړتیا په سره کړي. عموما بیا هم په دواړو غاړو ږغ کوو ستاسو ملکیانو ته لاره ورکړي ځکه چې په لارو هېڅ نه ده جوړه چې تاسو لارې بندې وي او لارې بیا ملکي خلکو ته تر ډېره حده پورې ډېر تاوان رسوي ځکه چې په معیاردو تاوانونه زموږ خصوصا ملکیانو ته رسولي دي. نو موږ عموما دغه یادونه کوو چې په دواړو ږغ کوو ستاسو اوله واره په خپل منځو کې سوله سره وکړي ځکه چې سوله مو سره نږدې کوي. سوله مو د حل لاره ده. نو هیله من یم چې زموږ د ملکي خلکو باندې نور لارې بندې نه کړي او ډېره زیاته مننه شبه خولرئ. سلام.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت دلال پور ولسوالۍ د ټکنالوژۍ کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو وایم. په خاطر ته دي چې د ازادۍ راډیو ښایسته خپرونې نشرۍ او د دنیا ګوټ ګوټه د غریبو خلکو آواز رسوي. بعد د سلامه زما درخواست په قاضا غوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه خلکو سره وشولو. هو بدبختانه چې څومره خلک چې شل او ښه او معیب دي او معذوره دي دوی فشا بېخي کومک ونه کوه. بالکل د الله د رضا دپاره هېڅوک هم زور نه کوي. د خپل مفاد دپاره او د خپل ځان دپاره ښه ډېر زور کوي. ځان به درته یم چې په افغانستان کښې څومره ګمرکونه چې دي زمونږ دا تور خام ګمرک یو جمهوریت پسې دومره څوک زور نه کوي لکه د ګمرک پسې چې زور کوي. د پارلمان پسې څوک دومره زور نه کوي لکه د ګمرک پسې زور کوي. ولې په ګمرک کښې ډالر دي په ګمرک کښې افغاني دي په ګمرک کښې کلدار دي قسم قسم په بوجو بوجو پیسې پکې دي. عادي کس په ګمرک کښې ته د دروښیم چې هغه د جمهور د جمهور نه هم د هغه ژوند ښه دی د جمهوریت نه هم د هغه روزګار ښه دی. څومره پیسې چې غواړي هغې
انټرنیټ کېږي او نه جای کوټول کښې هم کار نه کوي او باندې هم سم کار نه کوي. زمونږ د لوړو مقاماتو د مخابراتو شرکت نه دا غوښتنه ده چې زمونږ په دغه دستګاه باندې لږراکه راشته او لږې زیاته کړې او لږې کوي چې زمونږ به ډېر په مخ باندې کار روان شي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
زه حاجي شیراسان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم. خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا چې د غازی آباد په ولسوالۍ کښې د نجونو یوه لیسه ده د نشاګان په کلي کښې تعمیر نه لري د پردو کورونو کښې درسونه وایي په کرایې نیولي دي او یو دارالمعلمین دی چې هغه هم نجونو دی او تعمیر نه لري هغه هم د پردو کورونو کښې خپل زده کړو ته دوام ورکوي. د حکومت او لوړپوړو چارواکو نه مظاهره ده چې د دوی دپاره تعمیرونه جوړ کړي او د دغه مشکل څخه یې خلاص وي. والسلام په احترام.
السلام علیکم. زه مجیب الرحمن نیمی د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. زما د چارواکو څخه دا هیله ده چې په کندهار ښار کښې برېښنا نشته کبرشنایی نو یوار خونه یی چې بیا یی بیا کمزور بنده بنده کې دا مشکل کې بر چارواک پر ورسې ډیر مننه به وستې ده د دې د همکارانو څخه څخه د ټول څخه اوریدونکو څخه مننه خیر
السلام علیکم زابید الله جان عزیز در روزګار د جرحوت ورسالی څخه تاسو دا پیغام چیرسم د جرحوت ورسالی کې د افغان جسم په یوه مشکوک کار کې خوشبخاله کار نه کې مال مخابرات د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې دا خجن کې تیاوړي کې ټول د جرحوت ټول ساحو کې کار وکړي ځکه چې وایي په بازار کې کار کوي کني مصرف یې کېږي خو چاته ځغ نه وړي کېږي نه په پر د وزارت کار کوي نو د مخابرات د وزارت څخه موږ دا غوښتنه لرو چې خجن زیاده کې او دغه څنګه سره چې په ټول ساحو کې کار وکړي السلام علیکم
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم صاحب اسیس د بنیام د کابل امریکا نیوړه دا کوم شادونه یا د کوم انکسی بینونه چې په کابل کې او کېږي حال کې ډېر لاندنه سره به مخ کړی نو کارمنتي چارواکي ورته خلارونه می اخر به خلک مجبور کی په خوبه تک راڅګو کی زکار اورر 14 یا 14 نه مسله ده کی چرواکی زما واوري والسلام
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه مر سره شریک کړي وو او باید وایم چې د دې خبرونه په جوړولو کې او په تنظیم کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته او همکاري کوي مننه ترې کوم کور ودان ستاسو هم کور ودان چې مشتمو پیغامونه راستولې وو د نور پیغامو په تمه مهم يم تر بیا مو پر خدای سپارم علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
بچیا رات وایا او
زړه مې درا وړې او غک پچا وکړم اخ په دې نیمګړې شوما نیمګړې غک پچا وکړم غږ مې ورب دې مورې مورې ستړې غک پچا